آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د ثور شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل د 15 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
ولسی جرګه وایي چې جمهور رئیس باید د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي. د امریکا لوړ پوړی چارواکی وایي چې اوباما به نن سوریه ته د 250 عسکرو استول اعلانوي، او ملګری ملتونه وایي چې په شمالي کوریا د بالستیک توغندیو او د ازموینې په بدل کې د نورو بندیزونو په لګولو غور کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د امریکا په څو ایالتونو کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات سبا د سه شنبه په ورځ پیل کیږي. د کونړ ولایت د شیګل د ولسوالۍ د شلتن په کلي کې د ماشومانو د فلج یا پولیو تازه پیښه تثبیت شوې ده، او د امریکا، روسیې، چین او فرانسې په شمول د نړۍ د 15 مختلفو هیوادونو نامتو ساینسپوهان د نیوکلیر فیوژن یا د اټومونو د مخلوطولو په یوې نوې پروژې باندې کار کوي چې د نړۍ د برېښنا ضرورتونه به د اوږدې مودې لپاره پوره کړي. لومړی له نظرانی یوسفزی نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ولسی جرګه وایي چې جمهور رئیس غنی باید چې د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي. د ولسی جرګې دوه مرستیال نعمت الله غفاري امریکا غږ ته ویلي دي چې د نن ورځې په غونډه کې چې د جګړې او سولې په مسایلو به خبرې وشي. د حکومت نه باید وکیلانو یو غوښتنه دا وي چې وزیران دې ورته معرفي شي او د سرپرستانو ستونزې دې حل شي. نن ولسمشر غنی د ملي شورا ګډه غونډه راغوښتې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې باید چې د امریکا او اروپا اتحاد ترمنځ د آزاد تجارت په اړه د موافقې په برخه کې پرمختګ وشي. هغه وویل چې دا څرګنده خبره ده چې امریکا به د آزاد تجارت نه ګټه واخلي او دغسې نور هیوادونه چې تجارت کوي دوی به هم ګټه ورته ورسیږي. اوباما د خبره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبري کانفرنس کې وکړه. اوباما وویل چې امریکا او جرمني د یو بل تر ټولو لوی تجارتي شریکان دي. دواړو هیله وښوله چې د اطلس د دواړو خواوو ترمنځ د تجارت دپاره او د پانګې اچونې د شراکت دپاره به ملاتړ پیدا کوي. د امریکا ولسمشر اوباما پریکړه کړې ده چې 250 تنه عسکر به سوریه ته واستوي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې مرسته وشي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي، هغه زیاته کړې دي چې اوباما به نن د دوشنبه په ورځ په جرمني کې د خپل سفر په اخر ورځ دغه اعلان وکړي. د اوباما سعودي عربستان، برتانیې او جرمني ته د سفر په دوران کې د اسلامي دولت د ډلې په مسله زیاتره خبرې وشوې. دا اوس وخت په سوریه کې د امریکا 50 تنه ځانګړي عسکر موجود دي. نن دوشنبه د اوباما د اعلان وروسته په دې هکله نور تفصیلات هم معلوم شي. خو اوباما د دې نه مخکې دا څرګنده کړې وه چې سوریه ته به ځمکني استر وانستوي. هغه پرون په جرمني کې وویل چې د سوریه د ستونزو د حل کولو لپاره باید د پوځي چارونو علاوه نورې لارې چارې هم په نظر کې ونیول شي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوغلو وایي د هغه وخت نه را په دې خوا چې د سمندر د لارې یونان ته د سوریې مهاجرو مخه نیول شوې ده، ډېر کم مهاجر یونان ته رسیدلي دي. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې باب یو رپورټ را لېږلی چې دا د خلاصې مونږ تستاورو.
خاغلی داوود اوغلو دغه خبرې پرون د سوریې سره ته نږدې د هغه ملک د غازیان تیپ په ښار کې چې د آلمان مشره انګیلا مارکیل او د اروپایي اتحاد د شورا مشر ډونالډ ټوسک هم حاضر وو کړی دي. د اروپا دغه دواړه مشران کوشش کوي چې د هغې موافقې د عملي کولو شرایط عملي کاندي چې د 2 میلیارد ډالر په بدل کې هغه مهاجر باید بیرته ترکیې ته راوستول شي چې یونان ته رسیدلی دي. د آلمان مشره انګیلا مارکل په دې باب وایي
Wir haben heute die Möglichkeit gehabt, sehr praktisch einen Teil des EU-Türkei-Abkommens einmal
zu sehen. Nun mun dewe amali lare sharait barabar kral. او د اروپای اتحاد او د ترکیه ترمن د هغه موافقه د عملی کولو یو برخې ته نږدې شو یو چې د مهاجرو په باب شوې ده مګر په عین وخت کې دا وخت ضرورت لري چې په دې باب د ترکیه هغه حسې د نږدې نه وسارل شي چې نه یوازې دا چې د میلیونو مهاجرو دپاره یې محفوظ ځایونه تیار کړي بلکې هغوی ته یې ښه فرصتونه هم پیدا کړي دي.
خبرونو ته ادامه ورکو. بشری مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې نه د موصل ښار د بیرته نیولو جګړې د هغه سیمې خلکو ژوند باندې ډېر ناوړه اغېز کولی شي چې په جګړې کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشرې لیزا ګرینډي د امریکا غږ ته وویل چې څنګه چې د موصل نه مخکې د رمادې په ښار کې د جګړې او تباهۍ نه وروسته خلکو ولیدل چې هلته ډیر سخت ناوړه اغیز شوی او داسې به د موصل د خلکو سره هم وشي. د موصل په جګړې کې شاوخوا درې لکه تنه بې کوره کېدی شي. هغې وویل چې که چیرې د هغوی کورونه ویجاړ شي نو هغوی به د میاشتو میاشتو لپاره بې کوره شي. د رمادې ښار د اسلامي دولت د ډلې نه تیر کال د دسمبر په میاشت کې بیرته ونیولی شو. عراقي ځواکونه اوس د موصل ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د شنبې د ورځې د بالستیک توغندیو ازموینه غندلې ده. ملګرو ملتونو وایي چې دا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. پرون یک شنبې په ورځ ملګرو ملتونو یوه اعلامیه خپره کړه چې په کې د شمالي کوریا دغه اقدام په سختو ټکو وغنده. په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې ملګري ملتونه به د شمالي کوریا د دغه اقدام نه وروسته په هغوی نوي بندیزونه هم ولګوي او پیونګ یانګ به دې ته مجبور کړي چې د نړیوال قوانینو درناوی وکړي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې د خبرونه د واشنگتن اوري د مخصوصن 9 بجې او 10 دقیقې دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره مقدماتي انتخاباتو مبارزه په دې هفته کې بیا په داسې وخت کې زور مومي چې د سه شنبې په ورځ به په 5 شمالي ختیځو ایالتونو کې مقدماتي انتخابات وشي. د امریکا غا خبریال مایکل براون په دې باب دا رپورټ را لېږلی دی.
د جمهوریت غوښتونکو لخوا د ځنډ احتمال زیات دی په داسې حال کې چې کېدای شي رای ورکوونکي مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ هغه هیلې قوي یا شنډې کړي چې د انتخاب پورې تړلې دي. ډانلډ ټرمپ په خپل ایالت نیویارک کې د قوي بری نه وروسته په نږدې ایالتونو کې په بری باندې ټینګار کوي چې نور ډېر استازي پکې لاسته راوړي. د ده په مشهور پیغام کې بدلون نه دی راغلی. ډانلډ ټرمپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Every single country that does business with us, they rip us off left and right like we're a bunch of dummies. And you know what?
هر یو ځانګړی هیواد چې د مونږ سره ورکړه راکړه کوي نو دوی له هرې خوا نه مونږ ته تاوان رسوي لکه مونږ چې په څه نه پوهیږو. او آیا تاسو پوهیږئ چې د څه لپاره؟ دا به ټول بدل شي. په داسې حال کې چې ټرمپ غواړي سمدستي انتخاب شي او د ده سیال ټیډ کروز د ګوند د کانوینشن لپاره تیاری نیسي چې د جولای په میاشت کې جوړیږي. هغو استازو ته ترفیع ورکوي چې ده ته وفادار دی. کروز خپل چانسونه په داسې حال کې زیاتوي چې د کانوینشن د لومړي پړاو په رایه اچونه کې چې هیڅ کاندید انتخاب نشي. د جمهوری ریاست د مقام لپاره بل جمهوری غوښتونکی کاندید سناتور ټیډ کروز بیا داسې وایي
And if Donald Trump is the nominee, Hillary Clinton wins. She wins by double digits. It is a landslide.
د جمهور غوښتونکو په حساب مونږ غواړو چې انتخابات وګټو او که ډانلډ ټرمپ نه کاندید وي نو هیلری کلینټن انتخابات یتي. د دوه برابر ری وړي دي. که ډانلډ ټرمپ انتخاب شي نو دا د هیلری لپاره مطلق اکثریت دی. مګر سناتور کروز ته په کار دی چې د ټرمپ خلاف ټول رای لاسته راوړي. په شمالي ختیځ ایالت اوهایو کې گورنر جان کاسک د جغرافیا په لحاظ انفایده لري. گورنر کاسک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
You're going to go to a convention. Nobody's going to have enough delegates. And they're going to look and determine two things. One, تاسو به په کنوینشن کې ګډون وکړي، هیڅوک به په کافي شمیر استازي ونه ګټي او دوی به سترګې په لار وي او د دوو شیانو په باره کې به پریکړه وکړي. لومړی دا چې په منی کې به څوک بریالی شي، دوهم دا چې څوک به د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وي. د ډیموکرات ګوند لخوا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د استازو په برخه کې مخکې ده، مګر د ماتې ورکول وړ نه ده. خو سناتور برنی سندرز د خپل انتخاباتي مبارزې نه لاس نه اخلي. سناتور سندرز بیا وایي:
It is too late for establishment politics or establishment economics.
دا د سیاسي اقتصادي موسی تاسیس لپاره ډیر ناوخته ده، او د مریلند خلک به د سه شنبه په ورځ وایي چې دا د سیاسي بدلون لپاره وخت ده. په عین وخت کې میرمن کلینټن او راس په ورځ خپل ټول پام جمهور غوښتونکو ته ور اړوي. میرمن کلینټن بیا وایي:
And you know they all say things like, well, it's the slowest recovery in history.
او تاسو پوهیږئ چې جمهور غوښتونکي د دې په شان شیان وایي چې دا په تاریخ کې د اقتصاد په برخه کې تر ټولو نه کمه لاسته راوړنه ده. دا ډیر فکر غواړي. که دوی په لومړي سر کې اقتصاد د خطر سره مخامخ کړی نه وای، نو موږ ته ضرور نه وای چې بیرته په پښو ودرو. د سه شنبه د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې د راتلونکو د ټولو شپږو هفتو نه د زیاتو استاد لپاره مبارزه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او د حمد د خبرونه یو بل مطلب، د کونړ د ولایت د شګل ولسوالۍ د شلتن په کلی کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج و تازه پیښه تثبیت شوې ده. په دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو د ثبت شوو پیښو شمېر څلور ته رسیږي. پام وکړئ، زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته چې د اسد آباد نه موږ ته رالیږلی دی.
دا په تیرې یو اونۍ کې د پولیو دویمه پیښه ده چې د شګل ولسوالۍ په ونډ کلی کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان لاندې باسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي وایي څلور کاله کېږي چې په دغه سیمه کې ماشومانو ته واکسین نه رسي. هغه وایي ځینې وسلوالې ډلې او یو شمېر کورنۍ په لوی لاس د واکسینو مخالفت کوي، خو د دغو پیښو تر ثبتېدو اوس په خلکو کې ویره خوره شوې او حاضر دي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
وروستۍ پیښه چې د دینه مخکې کومه پیښه چې د وړ په کلي کې وده، د هغې په تعقیب باندې شوې او د هغې د نږدې خپلوانو نه هم دي. نو موږ درې پیښې په اوس فلحال لپاره په شلتن کې لرو او درې واړه د پولیو پوزیټیو دي او په لابراتوار سره تثبیت شي.
په سږنی کال کې د افغانستان په کچه د پولیو ټولې پیښې څلور شوې چې یوې په هلمند او درې هغه د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس زیاتی چې د قومي مشرانو له لارې هڅې شروع کړي تر څو د پاتې کېدونکو ماشومانو لپاره د حل یوه لاره ولټوي.
کله چې موږ د پیښې شوې دي، د دې پیښې په پیدا کېدلو سره دوی یوه یې راهیس کړې ده او دی درک کړې ده چې دا هغه ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري او دوی مجبور دي چې نو دوی د شګل کلینیک ته مراجعه کړې ده، د شلتن کلینیک ته مراجعه کړې ده، واکسین یې کړي دي. البته دا هغه وخت دی چې د دوی ماشومان پیاخته شوي دي. اوس هغه اخته ماشومانو ته څه ګټه نه کوي، ولې د نورو ماشومانو دپاره یو ښه هیله مندي ده.
دا وخت د کونړ پاته ولسوالیو کې لږ تر لږه 15,000 ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په شیګل کې د دریو پیښو ثبتېدل ورته د اندېښنې وړ مسله ده، او په پام کې ده چې د وروستۍ پیښې په تعقیب یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو ځانګړی کمپین هم وشي. ځایي اوسیدونکي وایي ولس او حکومت دواړه د ماشومانو د ژوند بچاو لپاره هڅې وکړي.
اره کورنۍ چې دا باید چې 15 کال نه کم عمر ماشومان یې غو ته واکسین وکړي، د فلج مخه ونیسي، کو تدابیر ونه شي، نو دا ټول ولسوالۍ ته خوريږي دا مرض.
حکومت ته ډېر پلانونه نشته دي، باید حکومت په دغه باندې کار وکړي او دغه ته ماشومان په دغه مرض باندې اخته کیږي، بیا وتل عمر د بل چا احتیاج، نو باید حکومت په دغه کې ډېره پاملرنه وکړي.
ډېر شمېر دینی مانم د پولیو واکسین د شریعت لاړ خروا غنی او وای هر کورنۍ باید په ډاډه زړه خپل ماشومان واکسین کی کننو د زاهد په چیر په ټول عمر د کورنۍ او ټولنې د وګو باري. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او دا هم یو ساينسي ریپورت. دا وخت د نړۍ په ټولو اټومي بټۍ ګانو کې انرژي د یورانیمو د اټومونو د جلا کولو په وسیله لاسته راځي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په کافي اندازه حرارت تولیدیږي، مګر خطرناک او مضر اټومي فضله مواد سره هم پیدا کیږي. اوس ساینس پوهان لګیا دي د اټومي انرژي د تولیدولو لپاره په یوې نوې اټومي پروژې باندې کار کوي. دا پروسه چې د نیوکلیر فیوژن پروجیکټ یا د هستوي موادو د مخلوطولو د پروژې په نوم یادیږي، حرارت او تودوخه رامنځته کوي، مګر د روغتیا لپاره مضر رادیواکتیوي شعاګانې نه تولیدوي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جورج پوټیک رپورټ ته چې زه سلیمان چای ته استا دراورم. دا وخت د امریکا، چین او روسیې په شمول د نړۍ د 15 مختلفو هیوادونو ساینسپوهان لګیا دي په یوې ګډې پروژې باندې کار کوي. خواري کاږي چې د نیوکلیر فیوژن لپاره داسې مناسبه ټکنالوژي ایجاد کړي چې مشکل پرې حل شي. که ساینسپوهان په دې کار کې بریالي شي، نو شاید چې د راتلونکو زرګونو کلونو پورې به د نړۍ د انرژۍ او برېښنا ضرورتونه پوره شي. ساینسپوهانو ته له مخکې نه معلومه وه چې د هایدروجن، ډیوټریم او ټراټیم د دوو ایزوتوپونو ترمند اختلاط او کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په پراخه پیمانه انرژي پیدا کیږي او وړانګې یا شعاګانې کمی. د دغې کیمیاوي پروسې یا عملې د سرته رسولو لپاره داسې حرارت پکار دی چې معمولا د لمر په وړانګو کې موجودی ډیر کمی، او وړانګې هم په یوې ډېرې کوچنۍ ساحې باندې تمرکز کوي. عصري ټکنالوژۍ دومره وده کړې چې دا کار به مشکلي مگر حاصلول ناممکن نه دي. کله چې د دې پروسې ټکنالوژي په بشپړه توګه حاصل شي، دومره پیاوړي لیزرونه به تیار شي چې د حرارت او ګرمۍ د تولیدولو لپاره به کافي، او هم با ساینسپوهان وکولی شي چې د ډیرو غټو مقناطیسونو په مرسته وړانګې د اتمي بټیو په یو مخصوص او ځانګړي چمبر یا دهلیز کې دننه په یوې محدودې ساحې باندې متمرکز کړي. ساینسپوهان په دې یقین دي چې د نیوکلیر فیوژن په وسیله به د مصرف شوې انرژۍ په تناسب 10 چنده نوره زیاته انرژي لاسته راوړي. دا پروژه د لومړي ځل لپاره د فرانسې په جنوب کې په 1915 میلادي یعنی 1300 لمریز کال کې پیل شوې وه، چې اوس هم پرې کار روان دی. مګر د سیاسي مخالفتونو، اداري ستونزو او د پیسو د کمبود له امله کارونه سوکه شول. د دې پروژې عمومي ډایرکټر او فزیک پوه ډاکټر برنارد بیګو امریکا غږ ته وویل چې بل اخره اوس د دې پروژې د ریاکټر د جوړولو کار پیل کیږي. فور ایگزامپل د فرست ډیلیوري اف د مثال په ډول د هند نورتا د کرایو سٹارټ په نوم یو پروژه را روانه ده، او د امریکا د جنرال ډاینامکس شرکت وکولې شو چې د سولینایټ په نوم مهمه پروژه تیار کړي او راویلېږي. خو د متحده ایالاتو د کانګرس کمیټا چې په دغه پروژه کې امریکا ته د شمولیت اجازه ورکړي، چندان زیات ملاتړ په لومړي سر کې ونه کړ، او امریکا ورنه په 1300 لمریز کال کې وته. بیرته پکې په 1400 لمریز کال کې شامل شوه. په 1400 لمریز کال کې ورسره خپل مالی مرسته ډیره کمه کړه. ډاکټر بیګوویل چې هغه شخصا امریکا ته سفر وکړ او کوشش وکړ چې د کانګرس غړي وهڅي چې بیرته په دې پروژه کې امریکا ته د شاملېدو اجازه ورکړي. د یو اس از ناو وندرینګ، متحده ایالات په دې سوچ کې و چې آیا پراتونکو څو کلونو کې دا پروژه په بشپړېدو ارزي، او کنه پراتونکو څو کلونو کې ورنه اوزي. زمونږ لپاره ډیره مهمه وه چې متحده ایالات په دې قانع کړو چې امریکا صرف 9% بودیجه ورکوي، په دې ارزي چې په پروژه کې پاتې شي او سمره وویني. ډاکټر بیګو ویل چې د پروژې د بشپړولو نوې تقسیم اوقات د امریکا، روس او چین په شمول د وو کلیدی هیوادونو په لاس کې دی، او شاید چې په 1400 لمریز کال کې بشپړ شي. په 1400 لمریز کال کې به په امتحاني ډول کار پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روسي ځل لپاره د متحده ایالاتو، چین، افغانستان او پاکستان د اساسو ترمنځ په 4مه 4 اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو ورځو کې به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره زمينه مساعدېږي، خو طالبانو دا خبره رد کړه. اوس په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت باید طالبانو سره د سولې په ځای په بلې طرحې باندې کار کوي، د پاکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی دی چې طالبانو سره د سولې خبرې به په یو میاشت کې پیل شي. زمنګ همکارې نوشابه آشنا د پاکستانی سیاسي مبصر او لیکوال محمد تقی سره مرکه کړې ده. هغه د پښتنې په جواب کې ویل
دا خو جی د پاکستان په پخوانی لوبه ده، ډیزل سکاله سوال سکاله خو دې جنگ کې وشو او دې نه مخکې د شوروي اتحاد پر خلاف امریکا پاکستان او سعودي جنگېدل، هغه وخت هم دغه کیسه وه. زما دا خیال دی چې دې موجوده وخت کې استاد سرتاج عزیز صاحب وینا چې افغان وزیر صاحب ته ویلي دي چې خبرې به بیا پیل کړو، دا د طالبانو لپاره وخت ګټي، ځان له وخت ګټي. اوس په کابل د بیس وروسته کوم فشار راپورته شوی دی، یو په بیا پاکستان باندې چې د افغاني شبکې برخلاف او د طالبانو برخلاف کې صحیح کاروایی وکړي. زما خیال دی چې پاکستان بیا ځان ته دا ټایم برابروي او طالبانو ته هم دې ته وخت لاوي. یو لوبه ده، روانه لوبه ده، تر څو چې افغاني شبکې خلک او د مولا اختر منصور خلک په پاکستان کې پروت دي، دا خبرې هیڅ معنا نه لري.
استاد په کومه څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان د سولې په تړاو شوې و، یعنی یوازې افغانستان او پاکستان خبرې نه کولې په دې غونډه کې، امریکا او چین هم په دې ناسته کې په دې غونډه کې ګډون درلود. د امریکا او چین حضور دلته په دې غونډه کې په څه معنا؟ آیا پاکستان غواړي چې همدا لوبه جاري وساتي؟ ساس په وینا
چین او امریکا خپل لري ناس دی، غي څنګه ځانونه ندي او چین په حواله باندې د کوم د پاکستان یو غورځو دا نور خلک ترکستان حالت کوم، دا غي برخلاف پاکستان کاروای وکړو چین ته خوشاله دي. امریکا مثال دا دی چې امریکا یو حد پورې دا کوشش کوي چې پاکستان کنټرول کې په غنه زیات غن ندي، بالکل بنزي تر څو چې افغانستان خپل او د افغان چارواکي افغان حکومت افغان ډیپلوماټان دا شور شغب نه جوړ کړي په واشنگتن ډی سی کې، په نیویارک کې، په جنیوا کې چې پاکستان دا شر راپورټ کیږي او تر څو چې تاسو دا باندې کوي نه موږ اډو خبرو ته ځو نه، تر هغه پورې زما خیال دی چې امریکا به خپل دریځ بدل نه کړي، هغه ګامونه به وان نه خلی چې کوم پکار دي. امریکا هغه غشت شي، امریکا سره ډیر بټنونه د سبي چې هغه د باو کینو پاکستان په کنټرول کې ساتلی شي یا پاکستان دې کرونا باندې کولی شي، خو تر اوسه پورې نه دي کړی. یو معمولی خبرونه مخکې هغه نه دي کاره. دلته راځي سرتاج عزیز په واشنگتن ډی سی کې دا وایي چې او طالبان مشران موږ سره ډیره دي. بای په څه طریقه باندې تاسو سره ډیره دي؟ تاسو منځ ته داوا څه دي په افغانستان باندې؟ افغانستان ځان له یو هیواد دي، ځان له یو هیواد دي، اوسه افغانستان دښمنانو ته پناه ورکې، بیا ته وایي چې زه د افغانستان څوک نه څنګه کیږي؟ دا په ممکناتو کې نه دي. تر څو چې افغانستان خپل دریض نه برابر کړي، ګل دي یو سرکاري سطح باندې افغانستان دا دریض راپورته کول پکار دي چې آیا پاکستان افغانستان سره ملګرتیا کوي که جګړه کوي که دښمنی کوي که جنگ کوي؟ نو تر څو چې هغه مسله کلیر نه وي بیا دې دا ټاکس نه لري.
بله، تاسو پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د دریض بدلیدو خبره کوي، که افغان حکومت دریض بدل کی د چین او د امریکا دریض به د افغانستان او پاکستان په وړاندې سي؟
چین خو پاکستان سره کلک ودریږي دي همیشه نه. د پدې زړه باندې مثال ورکوم چې پاکستان او چین د دې چې یو وخت اسرائیل او امریکا وو، که پاکستان چرته یو خبره کوي نو چین ورته هغه ته ویټو ورکوي چې کوم وخت کې په 1970s کې امریکا داسې ویټو غانې کړې دي. نو د چین دریض خو معلوم دریض دی، امریکای دریض بدا کوي چې هغه به یو بیلنسینګ اکټ کوي، هغه لپاره افغانستان هم مهم دی او پاکستان هم. نو دا نشي کېدی چې امریکا یو خبر وکړي او پاکستان بالکل تینا مخ واړي او سترګې واړي. دا ممکناتو کې نه دی، خو امریکا هغه په پاکستان باندې فشار او جوړ کړی نه دی په دې 15 کالو کې. نو دا خو ممکناتو کې نه دی چې پاکستان یو خواته افغانستان دښمنان ډېره کوي او بیا دا وایي چې زه تاسو لپاره خبرې برابروم.
که د سولې په خبرو کې د منځګړي په توګه پاکستان ته یو فرصت ورکړل شي یا یو چانس ورکړل شي، بیا هم د روسي فرصت په توګه پاکستان حکومت ته څه کول پکار دي؟
پاکستان ته دا کول لازم دي چې دا کم خلک ساتلي دي په پاکستان کې، دوی ته وایي چې تاسو خپل کډه او چتې د دې ځای نه ځئ، که اسمان ته ځئ، که ځمکې ته ځئ، که سمندر ته ځئ، که افغانستان ته ځئ، تاسو ځئ. بیا د افغانان پوه شي او خلک دې پوه شي، که حقاني ډلې مشران دي او که د کوټه شورا خلک دې، دا ټول په پاکستان کې دي، معلوم په پاکستان دي چې پاکستان د خپل په وینا په حساب په پاکستان کې. بنیادي سوال مخکې پورته کوي چې آخر دا خلک تاسو سره ولې دي؟ دې مذاکرات میز ته راولي ستا په کې څه کار دی؟ څه انټرسټ دی؟ که یو آزاد هیواد ته یو خود مختار هیواد ته څه دا وایي چې بېرته هند سره مړیکې جوړوه، دا مکوه، هغه مکوه، دا دا مهمه خبره دا ده تر سوچ دا ندی کړي دا دا خبرې او دا ټاک هیڅ معنی نه لري.
ډیر مننه استاد تقی کورم ودان.
کور ودان چې تاسو مې راغلي.
پاموکړی د مهمو خبرونو لندېستا پولیسي جرګوای چې جمهور رئیس غنی باید چې د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې باید چې د امریکا او اروپای اتحاد ترمنځ د آزاد تجارت په اړه د موافقه په برخه کې پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر اوباما پریکړه کړې ده چې 250 تن عسكر به سوریې ته واستوي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې مرسته وشي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي هغه زیاته کړې ده چې اوباما به نن د دوشنبې په ورځ په جرمني کې د خپل سفر په اخیره ورځ دغه اعلان وکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي د هغه وخت نه چې د سمندر د لارې یونان ته د سوریې د مهاجرو مخه تړل شوې ده ډېر کم مهاجر یونان ته را رسیږي. بشری مرستندوی ادارې خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې نه د موصل خار د بیرته نیولو جګړې د هغه سیمې خلکو په ژوند ډېر ناوړه اغېز کولای شي چې په جګړې کې بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د شنبې د ورځې د بالستیک توغندۍ ازموینه غندلې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. پرون یک شنبې په ورځ ملګرو ملتونو اعلامیه خبره کړه چې په کې د شمالي کوریا دغه اقدام په سختو ټکو غندلې. په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې ملګرو ملتونو به د شمالي کوریا دغه اقدام نه وروسته په هغوی نور بندیزونه هم ولګوي.
نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه دریش او ټیټه شپږ درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه پنځه او ټیټه اته درجه ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه اولس او ټیټه درې درجه ده. په شرنه کې د تودوخه لوړه درجه نونس او ټیټه اته درجه ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه نونس او ټیټه دوه درجه ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه یویش او ټیټه یولس ده. او په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه درې دېرش او ټیټه شل درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زموږ د هم نن ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ زموږ د خبرونه په انټرنیټ کې په دې پته واورئ vooapashto.com. ورځ مو په خیر.